السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربه يم. په خبرونه کې به اوریئ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په سفر دی. په بیجینګ کې یې بیګا خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي. امریکا د شام د صدر بشار الاسد تر څنګه د نورو شپږو حکومتي چارواکو پر ضد بندیزونه لګولي دي. خو د هر څه نه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار بوریوال کاکړ یې وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، القاعده شبکې د اسامه بن لادن یو داسې آیډیو خپره کړې ده چې هغه تر وژل کېدو وړاندې ثبت کړې و. لوړپوړي امریکایي چارواکي وایي په پاکستان کې ځینې کسان داسې وو چې د اسامه بن لادن پښتون خبر وو. په نوشار کې د پولیسو پر یو موټر تر سره سوي بمې چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. القاعده شبکې د اسامه بن لادن یو داسې آیډیو خپره کړې ده چې هغه تر وژل کېدو وړاندې ثبت کړې وه. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په دې آیډیو کې په عربي نړۍ کې د بدلون ستاینه کړې. په مصر او تیونس کې د پاڅون پر بریالیتوب خوشي ښودلې ده. اسامه ویلي په دې هېوادونو کې واکمنو له ځانه اتلان جوړ کړي وو او د دې لپاره یې رسنۍ تر خپل اغېز لاندې ساتلې وې چې په واک کې پاتې شي. اسامه بن لادن زیاته کړې په اسلامي نړۍ کې دای د نورو داسې بدلونونو لپاره د هلو ځلو ملاتړ کوي او د هغه په خبره د القاعده شبکې ملاتړو ته پکار ده چې پر حالاتو نظر وساتي او د هغو خلکو ژغورنه دی وکړي چې د خپلې محکمه د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. لوړپوړي امریکایي چارواکي وایي په پاکستان کې ځینې کسان په دې خبر وو چې اسامه هلته پټ دی. د امریکا د دفاع وزیر روبرټ ګیټس او د دې هیواد د پوځ مشر ایډمیرل مایکل مولن وایي د پاکستانیو مشرانو په اړه دوی ثبوت نه لري، خو د هغوی په خبره ځینې کسان په دې خبر وو چې د القاعده وژل شوی مشر په ایبټ آباد کې پوځي اکیډمۍ ته نږدې اوسېدی. روبرټ ګیټس وایي د امریکایي حکومت ډیر غړو د دې شک څرګندونې کړې دي چې په پاکستان کې یو څوک د اسامه پاستوګنځای خبرو. مایکل مولن وایي د دې امکان سته چې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه شوي مواد دا په ډاګه کړي چې هغه پاکستانی ساتونکي درلودل او کنه. په نوشار کې د پولیسو پر یو موټر تر سره سوي بمې چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د پولیسو د چارواکو له خولې وایي دا پیښه نن سهار 5:45 بجې د نوشار په جانګیر چوکۍ رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې د وژل شوي کس پیژندګلوي نه ده شوې، خو ټپي شوي دوه کسان د پولیسو عسکر دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. د پیسو د نړیوال صندوق مشر دومنیک سټراسکان د جنسي تیری د هڅې په تور کې دا وخت د نیویارک په یوه زندان کې دی. نوموړي د یو بیان په ترڅ کې پر د لګېدلي تور ټول تورونه بې بنسټه بللي دي. د سټراسکان دا څرګندونې له هغه څو ساعته وړاندې مخې ته راغلي دي چې د نوموړي وکیلان د ده د ضمانت لپاره په دویم ځل عدالت ته ځي. د یادونې وړ ده چې عدالت د نوموړي د ضمانت درخواست له وړاندې لا رد کړې دی او ویلي دي چې که خوشې سو نو سټراسکان به له هیواد څخه ووځي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د منځني ختیځ لپاره یو مهمه وینا کوي. تاکل شوې ده چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا نننۍ وینا به د منځني ختیځ لپاره پر تګلاره او په عربي نړۍ کې د سیاسي بدلون په اړه وي. تمه کېږي چې ولسمشر اوباما به د هغو هیوادونو لپاره چې سیاسي اصلاحات یې راوستي دي د مالي مرستو ژمنې هم وکړي. د دې تر څنګ دا امکان هم سته چې نوموړی به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د امن د خبرو د بیا پیلولو غوښتنه او په شام کې پر مظاهره چانو د حکومتي تشدد غندنه هم وکړي. د یادونې وړ ده چې په امریکایي ولسمشر د یو انتظامی امر له مخې د شام پر ولسمشر بشار الاسد او شپږو نورو لوړپوړو چارواکو بندیز لګولی چې ورسره د هغوی به جایدادونه هغه جایدادونه چې دوی په امریکا کې لري او یا د دوی ګټه پکې شوي ضبط کړل سي. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بوریوال کاکړ نه خبرونه واوریدل. په دې غړی کې مو تاسو لپاره دا ریپورتونه شامل کړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر چین کې خبریالانو ته ویلي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په لړ کې د هیڅ فشار نه مني. امریکا د شام د صدر بشار الاسد او د هغه د ملګرو پر ضد بندیزونه لګولي. د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن وایي
صدر اسد د اصلاحاتو خبرې کوي، ولې دغه ظالمانه فعالیتونه دغه د رښتینو ارادو څرګندوي کوي.
د سوات په ښکلي سیمه کې ترهګري خورېدو کې ریډیو مهم کردار ترسره کړی و. د ښځې د حقونو لپاره یوه کارکوونکی وایي
ډیر اثر خچې کړی و، کنه هغه په زنانو باندې کړی و، لکه ځکه چې هغه چې کومې خبرې کولې کنه چاته خدا علم نه و چې یو وروستو څه دي څه نه دي.
په کراچۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو د ژوند تر څنګه کاروبارونه هم اغیزمن کړي. یو مزدور مشال ریډیو ته وایي
چې پنځه شپږ ماشومان چې سړیا به سکي، چې بجلی هم لاړه شي چې اوبه هم نه، او چې کاروبار هم خراب شي بیا به سکي خیر بغواړي.
دا او نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو هر ورځ د پیښور په وخت د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي. که څوک د ریډیو د لارې د مشال ریډیو خبرونه اوریدل غواړي، نو د ریډیو سپې سپدا ډول دی، لنډ سپې یا شارټ ویوز 22 سلیریش او 22، او منځنۍ سپې یا میډیم ویوز 621 باندې د مشال خبرونه اوریدل شي. او اوس راځو د دې خبرونه اولنی خبر ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون په چین کې د وزیر اعظم وین جیاباو سره ملاقات کړي او ځونه لوزنامې هم لاسلیک کړي دي. خاغلی ګیلانی د چین د دورې پر مهال بیګا بیجنګ کې خبریالانو ته هم خبرې اترې کړي دي، او په دغه موقع یې ویلي دي چې دوی په قبایلی سیمو کې د عملیاتو په لړ کې د هیڅ فشار نه مني. په دې اړه مې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال علمزیب خان سره یو شیبه وړاندې خبرې کړي.
د پاکستان چې کوم سرکاري ټي وي د خبرې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دغه خبرو کې مطبوعاتو ته او خبریالانو ته وویلې چې کوم قرارداد دوی سوړ وړاندې په پارلیمان کې پاس کړی او د هغې منظوري ورکړې او په هغې دا خبره هم وه چې د پاکستان خارجه پالیسي باندې مجکنې نظررسانی کولی شي، خو په دې اخوا به د امریکې سره هم دغه پالیسۍ ته د خارجه پالیسۍ ته واري بیا کتی شي. وزیر اعظم دغه مطبوعاتو ته او دغه خبریالانو ته وویل چې موږ به ډېر زر بلکه هغه دا هم وایي چې پاکستان ته واپس د خپل دورې په دې باندې صلاح کړو او راغونډي کړو چې کوم اپوزیشن مخالف ډلې دي او دغه شان نور څومره سیاستداران دي او د حکومت چې کوم ملګري دي هغوی سره، او د پاکستان او د امریکا چې کوم خارجي پالیسي ده په هغې به موږ نظرثاني کړو او هغې ته به یو وار بیا کتنه کوو. دغه شان دې سره وزیر اعظم په دغه خبرو کې دا هم وایي چې وزیرستان په اپریشن کې موږ د چا فشار هم نه لرو، او چې پاکستان کله هم وغواړي نو دغه اپریشن به کوي، ولې کوي که موږ څه دباو نه قبلو.
علمزیب خان، یوسف رضا ګیلانی پرون په چین کې د وزیر اعظم وین جیاباو سره ملاقات هم کړی دی او ځینې لوزنامې یې لاسلیک کړي دي، په دغه اړه څه تفصیل لري؟
جی بالکل، وین جیاباو سره د چین د وزیر اعظم سره پرون ملاقات کړی او د چین چې کوم سر دی هو جنتا دغه سره دن ملاقات کړي. په پرونی ملاقات کې کله چې یو په یو دواړه مشران چې کوم دی په دوړ اخیزه خبرو اترو باندې دغه وکړي، د دې سره سره چې کوم دی د پاکستان او چین ترمنځ د څو لوزنامې شوې چې پاکستان درې ډېرې زیاتې مهمې دي، په اړیکو کې، په تجارتي اړیکو باندې، په تکنیکي اړیکو باندې، او دغه شان د سینډک تا چې کوم مشهور پروژکټ دی په مکه منصوبه ده په هغې باندې چې کوم دی لوزونه شوې دي لاسلیکونه شوې دي. خو دغه درې محدود سره سره چې کوم دی په چین باندې کوم دی په پاکستان کې د بجلی په اړه باندې هم کار کوي، دغه شان د ډیګونو په اړه به هم کار کوي. داسې سره سره چې کوم زرګان دي په فوري توګه به 1 کروڑ ډالر هغې لپاره ورکوي، او دغه شان 10 کروڑ ډالر به چې کوم دی په اسانو کې سنوانی پاکستان ته قرضه ورکوي. دې سره سره وزیر اعظم چې کوم دی هلته تجارتي فورم هغه ته هم وینا کړې وه، او څو څو تاجران دي هغه ته هم ویلي چې هغه پاکستان کې سرمایه کاري وکړي، او پاکستان چې کوم دی سرمایه کاري لپاره موضوع دي، او دغه شان دا دوره چې کوم دی دا به تر سبا پورې روان وي. نن به چې کوم دی وزیر اعظم د چین د صدر سره هم ملاقات کوي او سبا به واپس وي.
دا علمزیب خان چې د اسلام آباد نه یې تازه حال موږ سره شریک کړی و. په داسې حال کې چې د مئی په 2 نیټه په بټاباد کې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شو، د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. اول د صدر آصف علي زرداری د روس دوره او اوس د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین سفر سمانه لري. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ یو سیړنیز رپورټ تیار کړی، راځي چې په ګډه یې واورو.
د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته چې پاکستان له کوم نړیوال فشار سره مخامخ شو، نو د کارپوهانو په فکر دغه هیواد له دې حالت څخه د راوتو هڅه کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری څه موده مخکې روسیې ته سفر کړی و، او اوس وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په سفر دی. چین د پاکستان ډیر اعتباري او نږدې هیواد بلل کېږي، خو کارپوهان فکر کوي چې له امریکا سره د اړیکو د خرابېدو وروسته چین د پاکستان هغه مرسته نشي کولای کوم چې ورځنی تمه کوي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خان هم په دې نظر دی.
پاکستان سره د خلاف جګړه کې خپل لوبه زرداری سے مخت دورا ماسکو چلاڑو اس وزیر اعظم گیلانی چین سے چلے دے چین پاکستان سے پاتے شوے دے نو دا دے چی دے اہمیت خوشتا دا خونی فیلے چی دے وقت کے دا آسی دو تین دورا دا دو بانے ہم پاکستان ہم کلیر دے پر پلیر جی چین کا دے رکھا مار گرتے ایسے ہی پاکستان کم ضرورت ہے گی اگر پر چین نے پورے کی گی.
دا پاکستان پخوانے ڈپلومات ہمایون خان ہم دا فکر کبھی چی چین حسا کبھی چی حقا دا پاکستان پر سر لامریکا سر اڑی کی خرابی نکڑی.
خلق وئی چی جو کہ امریکی سر سر کشیدگی ہونتے را غلی دا اس با پاکستان چی دے چائنا تبا نور نور با چائنا طرف تبا گوری زما خیال نہ دے چی دا تیسس چکم دے دا صحیح دے یو خو چائنا ہمیشہ پاکستان لا صحیح رائے ور کڑے دے اگوی چرے پاکستان پا غلط لارا نہ دے اچولے اور دویما خبر دادا چی چائنا پا خپل اچے دے خپل اندرونی معاملات چکم دی یو لس شل کالا نور بد اغوی فوکس التا کی او اغوی دا امریکی خفاکول یا دا امریکی سر خپل تعلقات خرابول دا سی رسک با اغوی وا نخلی.
که وقتل سی دا اسامه بن لادن دا وجل که درست پا نلی کی یوازینه هیواد چینو چی ویلی پکار دی دا پاکستان دا سالمیت خیال و ساتر سی او دا ترگری پز جگره که نریوال طولنه ور سرم رست وکلی. زین کارپوهان دا سی فکر کبی چی دا یو دول امریکا تا پیغام و خود پاکستان دا بهرنی چارو پا خوانه وزیر سرتاج عزیز وای چی دا سی ندا بلکه دا دا چین یو تلپاتی دریز دی.
کہ دا سوورینٹی جدا آگا وائلیٹ نہ بکول پکار امریکہ ہمیشہ 9/11 نپس دا کوشش کئی کہ نان سٹیٹ ایکٹرز پوٹینشلی تھریٹن کئی اور وطن چ دے آگے مان دے قابو نشی کو دے نمونگتا دے حق کی چمونگا یونیلیٹرل ایکشن کو پری ایمپٹیو ایکشن چین ہمیشہ دا خبر کری دا دیٹ وہ ہمیں دا چارٹر کے چکم ریکوائرمنٹ دی آگا پورا کول پکار دی ہو صرف وقتی سیاست دا پارا
خو البته زیاتره کارپوهان په دې اتفاق کوي چې کچرته د پاکستان او امریکا اړیکې ډېری خرابې هم سي چین خپلو نړیوالو سیاسي او اقتصادي ګټو ته په پام سره په بشپړه توګه د پاکستان په صف کې نسی درېدلای.
ادارمن اوریدونکو د عبدالحی کاکل رپورت مو اوریده.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
او اوس ورځو افغانستان ته. د افغانستان د جلال آباد ښار ګمرک ته نږدې د پولیسو اکاډمۍ د استادانو په بس د تیرې ورځې ځانمرګي برید کې 14 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. برید د یو کرولا موټر په واسطه شوی چې د ملکی وګړو ترڅنګ ډیر مرګ ژوبلې پولیسو ته اړولې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د جلال آباد ښار ګمرک ته نږدې د پولیس اکاډمۍ د استادانو پر ګاډي ځانمرګي برید کې 14 تنه وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولیوند احمد زی عبدالزی وایي چې تیر مازدیګر شاوخوا 15 بجې د ننګرهار د ګمرک ودانۍ ته نږدې د پولیسو د روزنې د استادانو پر یو لیکدونکي بس ګاډي د موټر بم ځانمرګي برید شوی چې په خبره 14 تنه پکې وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان دي.
پولیس اکاډمۍ د ملک موټر باندې ځانمرګي برید شوی یار لکھر شہادت رسیدی دی اور شلتر اٹھا پنشو دی شہیدان کی ملکی خلگان شاہ نے جانے خلگان کی شامل دی تو بتاں کہ بیا تیرا کر ملکی خلگ دی تو محل کی
دینگرہار در رختون رئیس ڈاکٹر سیف رحمان ابراہیم خلوائی چی دوی تل سیمے دی یار لستن جسدنا او شلتن زخمیان ورغل شوی چی پوجل شوی کی زیاتر امنیتی پولیس او زخمیان کی ډیر عام خلق دی طالبان زبیح الله مجاهد د برید مسولیت منلای وای چی په برید کی اتلستن پولیس او دو ملکی وګړی وژلی او 15 تن عام خلق هم زخمیان شوی دی د یادونه ده چې دا ځانمرګي برید په ننګرهار کې د کابل بانک پر څنګ د ترسره شوی مرګونی برید وروسته تر ټولو وژونکی برید دی چې ګڼه مرګ ژوبلې واړوله. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
قدر من اوریدونکو د مشال خبرونه اوري. دا سی ریپورتونه راغلي دي چې د القاعده تر هغه ډلې د اسامه بن لادن د وجل کېدو وروسته سیف العادل د نوی مشر په توګه ټاکلی. عادل د مصر اوسیدونکو دی او په خوا د دې هیواد په پوز کې هم پاتې شوی. په دې اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې یو ریپورت درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د خبری ریپورتونو تر مخه په پاکستان کې د امریکایانو لخوا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته د القاعده ډلې د مصر سیف العادل د نوی موقتی مشر په توګه ټاکل دي. د الجزیری او سی ان ان ټلویزیونونو د ریپورتونو تر مخه د نوموړي عمر د 40 او 50 کلونو ترمنځ دی او د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده یو مهم پوځي قومندان و. په نوموړي تور دی چې په 1998 کال کې یې په نیروبی او دارالسلام کې د امریکا په سفارتونو د بریدونو په کولو کې لاس درلود. په نوموړي دا تورونه هم دی چې په 1990 کلونو کې په افغانستان او سودان کې د ملیشو لپاره روزنیز مرکزونه جوړ کړي وو. د اف بی آی په وینا د العادل په سر 15 میلیون ډالر جایزه هم اعلان شوې وه. څېړونکي وایي چې سیف العادل به ونه شي کړی د اسامه بن لادن ځای ونیسي. لندن میشتا کارپو شاشانک جوشی وای
سیف العادل هیز نات بین اپوینټډ امیر اف القاعده. هیز نات بین اپوینټډ
سیف العادل د القاعده امیر نه دی ټاکل شوی. هغه هغومره حیثیت نه لري سمره چې اسامه درلود. د دې مطلب دا دی چې د یو تنظیم په توګه القاعده د دې وړتیا نه لري چې د مشر د ټاکلو لپاره د ټول کارونه سم ترسره کړي. مثلا د مشرې د سوګان پورته کولو بهیر او د مشر لپاره د شورا ټاکل هغه څه دي چې په اوسنۍ شرایطو کې پرې کار کول مشکل ښکاري.
Convoking a shura, a leadership meeting, all of those things have been impossible in the circumstances.
تر دې دمه داسې ویل کېدل چې د اسامه مرستیال او د هغه د اوږدې مودې ملګری ایمن الزواهری به د هغه ځای ناستې شي. دا لا روښانه نه ده چې د القاعده د مشر په توګه د سیف العادل ټاکل کېدل به د ایمن الزواهری د پلوینو او په عراق او یمن کې د القاعده د څنګه لپاره څومره د منلو وړ وي. خو شاشانک جوشي وایي چې د عادل ټاکل کېدل به القاعده ته د اسامه په شان بل روحاني مشر ورنه کړي.
اسامه د القاعده د ساتلو او د دوی د نوم خورولو لپاره یو سمبول وو چې بل څوک دغه تشه نشي ډکولی. تر دې چې تر ټولو مشهور او د اسامه مرستیال ایمن زواهری هم د هغه په شان اثر نه لري. په هیڅ چا کې د اسامه په شان راښکون نشته.
د رایټرز خبری اژانس په وینا سیف العادل د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا د بریدونو په محل په افغانستان کې وو او بیا ایران ته لاړ. هلته ایرانیانو د القاعده د نورو غړو سره یو ځای د نظارت لاندې ونیو. خو د عربي خبری اژانسونو په وینا ایران یو کال وړاندې عادل پریښود او اوس د پاکستان او افغانستان د پولی خواوشا اوسیږي.
د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورټر ته بشیر ګواخ وړاندې
کړ. تصوف سمانا لري
نفس فاکول او هغه په شایستو کوکیو باندې مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چې ده د الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې سوی
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورز اوریدلای سي.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال خبرونه ته غوږی دا وخت یو نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو د امریکای څخه خبرېدونکو مجله فارن پالیسی په امریکا کې د پاکستان د سفیر حسین حقانی د کتاب چې نوم یې پاکستان د پوز او جماعت ترمنځ ده دا غي په حواله ورکول سره لیکي چې د پاکستان پوز د اسلامي توندلارو سره نږدې اړیکې درلودې او امریکا کله هم د پاکستان څخه په دې اړه پوښتنې نه وکړي ګولیاز د دې مقاله مهم ټکی دراوروي
مجله فارن پالیسی خپل یو مقاله کې لیکي چې په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی په مختلف امریکایي میډیا کې د حکومت او فوج دفاع کوي چې اسامه بن لادن د ادارو د نااهلی لوجي په دغه هیواد کې تر اوږدې مودې اوسېدو خو په 2015 کال کې سفیر حسین حقانی کتاب پاکستان د جماعت او فوج ترمنځ کې حقانی په پاکستان فوج له ورپکو او اسلامي سقدریزو سره د اړیکو درلودو خبرې کړې وي مجلې د حقانی کتاب د پای ټکی په مقاله کې راخستې دي او لیکي چې د حقانی په وینا د فوج او د سقدریزو ترمنځ اړیکې د پاکستان په پرمختګ او د جدید ریاست جوړېدو کې لوی خنډ دی سفیر حقانی په کتاب کې لیکي چې په پاکستان کې مذهب سستونځ نه ده د غلط خلک سیاسي او اقتصادي په هلري او د رای سرګندونه د ووټ په لار کوي خو د پاکستان فوج لخوا سیاسي نظام او د هیواد امنیتی ترجیحات ټاکل کیږي کوم چې د هیواد د روح پر ضد ده حقانی په کتاب کې لیکي چې د پاکستان فوج د ولس په زړونو کې ویره اچولې ده او نفسیاتی او سیاسي بندونه جوړ کړي دي د دې نفسیاتی سیاسي ویرې فائدې مذهبي توندلارو ته او فوجي جنرالانو ته رسی او دوی په خړ ډول خپل طاقت ته دوام ورکوي حقانی لیکي چې د امریکای لخوا د پاکستان فوج سره مرستې لقبل د هیواد سیکولریزم او ټولنې ته زیان رسی پاکستان زر خپل ملګری یا دښمن ګڼل ګران دي ځکه چې دا هیواد د اسلامي توندلارو نظریاتي مرکز دی دغه اسلامي توندلاري په کشمیر کې جګړه کوي او په افغانستان کې د طالبانو مرسته هم کوي حقانی په کتاب کې لیکي چې د جنرال مشرف لخوا امریکای سره د القاعده غړو معلومات شریکول دا سرګندۍ چې پاکستان اسلامي توندلارو سره اوس د اوږدې مودې اړیکې پرې خوستل غواړي حقانی په کتاب کې ذاتوي چې پاکستان سوزل د ناکام ریاست ته نږدې شوی وو خو د امریکای فوجي او اقتصادي مرستې لقبل په ارزي توګه راپورته شو د پاکستان کمزور اداري او د شناخت بحران له اسلامي توندلارو ته مرسته ورکوي حسین حقانی په خپل کتاب کې تاریخي حواله هم ورکړي د اولی کې 1950 کې د امریکای خارجه چارو وزارت پالیسي بیان کې ویل شوی وو چې کمیونیزم سره سره لوی غواخ په پاکستان کې جاګیردار مخالف ډلې او غیر تعلیم یافته مذهبي مشران دي حقانی په کتاب کې لیکي چې د بد مرغه امریکای سلور لسیزو پورې په پاکستان د فشار نه راوړلو چې له اسلامي اورپکو سره اړیکې پریک دي تر څو چې د 11 ستمبر پیښې رامنځته نه شوې حسین حقانی په کتاب کې لیکي چې د پاکستان فوج تل د امریکای نه امداد اخستې دي خو په بدله کې هغه څه نه دي شریک کړي کوم چې امریکای غوښتل په 1950 نه 1960 کال پورې ایوب خان د کمیونیزم لاره نیولو لپاره ګټور معلومات ورکړي وو خو مرکزی او مهم ځایونه ورته نو په نخه کړي هم دغه شان ضیاء الحق شوروي اتحاد ته ماتې ورکولو کې مرسته کړې وه خو پاکستان په افغانستان کې د خپل خوخي حکومت جوړول غوښتل امریکای چرې هم د آی اس آی کنټرول نه کړه او نه هم د مجاهدینو په معاملې پوښتنه وکړي پاکستان په افغانستان کې د جهاد نه دومره متاثر شول چې دای کشمیر ته وغځولو مشرف د القاعده پر ضد کاروایانو کې مخصوص معلومات شریک کړي وو حقانی لیکي چې د پاکستان فوج د امریکای لخوا د امداد په بندولو ناراضه کېدل هم او خپل ولس یې د امریکای پر ضد راپارسول د استخباراتي ادارې آی اس آی په سیاست کې کردار او د 1978 او د 1990 ټاکنو کې د آی اس آی لاس وهنې په اړه حقانی کتاب کې لیکي چې امریکا چرې هم د دې پښتنه ونه کړه فارن پالیسی د مقالې په پای کې د سفیر حسین حقانی کتاب آخري پیراګراف راخسته دي او لیکي چې پاکستان ډېر په بیړه جوړ شوی وو چې د قام خیالاتو او خواهشاتو په پرتله دا ریاست جوړ شو باید امریکا او پاکستان شتمن او واکداران دا ریاست د نظریاتو نه راوباسي او یو کارو کې ریاست کې بدل کړی
د ګولیاز نمو د فارن پالیسی مجلې د مقالې مهم ټکی اوریدل
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم د قصبه د ورځې راوتل ما وېڅ درک منل
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم د را مخکې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي
قدر من اوریدونکو د مشال خبرونه ته غوږی ادا وخت یو بل نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو د اسامه بن لادن د وجنې نه پاس د پاکستان او امریکا اړیکې د سخت فشار سره مخامخ دي. ورسپاڼه فاینانشل ټایمز کې د امریکا د خارجه چارو د وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره پخوانی مرستیال ولی نصر په یو مقاله کې لیکلي اوس امریکا له پکار دی چې پاکستان نور خپل سینې ته جوخت کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د اوسامه بن لادن د وجنې په تناظر کې امریکا په پاکستان کې نوې لارې لټوي، خو یو عام تاثر دا دی چې د پاکستان په اړه د واشنگټن تګلاره دا مهال د ناکامۍ سره مخ ده او د دې په اړه دلیل دا وړاندې کیږي چې په 2000 کال کې د امریکا د پاکستان په اړه کوم نظر و هغې کې بدلون نه دی راغلی او کچری هم هغه رنګ اړیکې پاکستان سره وساتلی شي نو په موجوده دور کې به دا یو لویه غلطي وي. ورسپاڼه فاینانشل ټایمز کی ولی نصر لیکي چې په 13 کالو کې د امریکا صرف د پاکستان استخباراتي ادارې ISI تسترګوي چې د القاعده شبکې مشران ونیسي. ولی نصر لیکي چې امریکا د پرویز مشرف حکومت سره ډېرې مالی مرستې هم په دې نیت کړې وي چې د ترهګرې په ضد جنگ کې دوی ځان سره ملګري کړي او د دغه تګلارې له کبله امریکا په هغو ثبوتونو باور کولو ته تیار نه و چې ګوندې د پاکستان استخباراتي اداره ISI یا په دغه اداره کې څه بدماش قوتونه د ترهګرو په شا ولاړ دي او دا یې ګڼله چې پاکستان امریکا سره په دغه جنگ کې یو خوله دی. ولی نصر لیکي چې ولسمشر باراک اوباما خپل دغه تګلاره کې بدلون راوستو او په ISI بروسه پرېښوده او CIA ته یې دغه اختیار ورکړو چې په ځانګړې توګه د اوسامه بن لادن لټون وکړي او ځکه امریکا په پا پاکستان کې دننه تر ټولو نړۍ نه زیات ترهګر اوجل. خود دې پوزي اړیکو نه پرته امریکا پاکستان سره خپلې ډیپلوماټیکی اړیکې هم برابرې ساتلې دي او د کری لوګر برمن بل لمخه پاکستان سره د عربونو ډالرو مرستې هم کړې دي او د پاکستان د سیلاب ځپلو پاړه هم یو شمیر مرستې کړې دي. ولی نصر لیکي چې کله د اوسامه بن لادن د وجنې له وجې راولاړې شوې ستونزې هواري شي نو امریکا له پکار دي چې پاکستان سره د اوږدمهاله تګلارې له کبله هڅې وکړي چې د هغوی عادتونه بدل کړي.
د مجید بابر نامو د امریکایي ورسپانې د مقاله فاینانشل ټایمز د مقاله مهم ټکی اوریدل او قدر من اوریدونکو اوس اخلو یو دمه. خوګو اوریدونکو ګورو چې کورنۍ ورسپانې کوم موضوعاتو ته اهمیت ورکوي او کوم موضوعاتو ته نن په خبر اثر ټکو کې ځای ورکړی دی. دا وخت د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د کورنۍ ورسپانو مهم ټکی وړاندې کوي.
نن هم مختلف ورسپانو بازي سیمیز او نړیوال موضوعات خپلو اداریو کې رانغړلې دي. د کې د جنگ ورسپانې ادارې لیکي چې پاکستان او نړیواله مالیاتی اداره IMF په دې سره شوې دي چې راتلونکي بجټ کې به RGST نه لګوي. ادارې زیاتوي چې یو طرف ته په پاکستان کې ګرانی ورس پر زیاتیږي او د کنټرولولو لپاره حکومت بل طرف ته د IMF نه په ګرانو شرطونو نورې قرضې اخلي چې ورسره د عام ولس ژوند ډېر ګران شوې دي. خو د RGST سره به پیداواری لګښت نور هم زیات شي او ورسره ورسره به د پاکستان برامداتو کې هم کمی راشي او دا شان به بهر ملکی منډه د پاکستان د لاسه اوزي. نو ځکه په دې سلا وشو چې د RGST په ځای به حکومت د ټیکس دایره پراخه کړي او هغه خلک به هم په ټیکس کې راولي چې مخکې د دینه آزادو. ادارې لیکي چې IMF او پاکستان پریکړه کړې ده چې مذاکرات بعد د جولای پورې روان وي، نو باید چې د دوران پاکستانی معاشي چارواکي او کارپوهان د پوره تیاری سره وی سره خبرې وکړي چې ورسره اولس او حکومت ته ګټو رسی. د غشان د انګریزي ژبو رسپانو ډان او د نیوز خپل اداریا بلوچستان کې د 15 تر هغرو په وجن لیکل دا چې پکې درې زنانه هم وي او تعلق یې د چچنیا سره وو. اداریې لیکي چې د پاکستان غوندې ملک چې پکې دا پته نه لګي چې څوک مري او څوک یې وجني او پس رسپانا د نیوز خپل اداریا کې پولیسو د خپل زیاتوي چې دوی سره خودکش جیکټ هم وي، ولې په موقع موجود خلک وایي چې هغوی جیکټ نه دی لیدلې. دریا اخیره کې وایي چې د کسانو سره د روس پاسپورتونه خدا قتل پکار دي چې اخر څنګه اولې دا خلک په زرګونو میل لري په داسې اراده راغلی وو. باید چې د دې پر اصرار خلکو پته ولګي او د دې جرړې معلومې کړي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو ورسپانه مشرق خپل اداري کې لیکي چې د نورو سرکاري محکمو په سیر د تعلیم محکمه هم د سیاسي عمل دخل نه پاکا نه ده او تیر ورځو کې د مردان پخوانی ایډیو یا د تعلیم د ادارې مشر د لاسه د نوی راتلونکو ویډیو بیزتی کول او دو میاشتې اگاهو د نوټس لیګلو باوجود د سرکاري گاډو نه واپس کول د دې خبرې هنداره ده چې د پښا د کم یو لوی سیاستوال لاس دی. اداریا اخره کې لیکي چې باید په دې خبره وزیر اعلی او د تعلیم وزیر لا غلې پاتې کېدل نه دي پکار، ځکه چې د داسې قسمه پیښو او خبرو سره د هغوی د ګوند او صوبایي حکومت بدنامي کیږي.
قدر من اوریدون کو در یاز مساخیل نمو د کورونې ورسپانو غټکی اوریدل دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې دي. د بوریوال کاکړنا د مهم خبرونو سرټکی اورو.
القاعده شبکې د اسامه بن لادن یو داسې ایډیو خبره کړې ده چې هغه تر وژل کېدو وړاندې ثبت کړې و. لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي په پاکستان کې ځینې کسان په دې خبر وو چې اسامه بن لادن هلته پټ دی. په نوشار کې د پولیسو پر یو موټر تر سره سوي بمې چاودنې یو کس وژلی او دوه نور ټپي کړي دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د منځنی ختیځ لپاره یو مهمه وینا کوي.
قدر من اوریدونکو د بوریوال کاکړ نمو د خبرونو لنډیز واوریده. ورجو د خبرونې نور ریپورتونو ته امریکا پروند شام د صدر بشار الاسد او د هغه د حکومت د شپږو جګپوړ چارواکو پر ضد د بندیزونو اعلان کړي. د شام حکومت د تیرې سمودې راهیسې په مخالفو مظاهره کوونکو د تشدد او زور جبر په پیښو کې تورن دي. د نهه په ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن هم ویلي وو په ځای د دې چې اصلاحات راولي، د شام صدر بشار الاسد د خپل ولس پر تشدد نور هم زیات کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو چې د واشنگتن ډي سي نازمو همکار هارون باچا را لېږلې.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت په عربي هیواد شام کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زورولو پر لپسې پیښو ته په کتنې 13 ورځ دغه هیواد په صدر بشر الاسد سره له شپږو جګپوړو دولتي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه پریکړه چې د امریکا د خزانه د وزارت لخوا اعلان شوه په ترڅ کې د دغو وو واړو تنانو د امریکا دننه د وجود لرونکو شتمنیو د کنګل کولو سربیره امریکایي وګړي او کمپنۍ هم له دوی سره د څه قسمه کاروباري لین دین کولو څخه منع کړل شوي دي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د ترهګرای ضد او مالی استخباراتو د سانګې مرستیال وزیر ډیوډ کوهن د یوې اعلامیې په خبرولو وویل چې د بشر الاسد او دغه د پلویانو پر ضد د بندیزونو پر راوړلو د صدر اوباما اداره غواړي د شام رژیم ته واضح پیغام ورسوي چې د عام وګړو پر وړاندې د زور زیاتی د کړنو بترې حساب واغستل شي. په عین حال کې د رایټرز اجانس راپور د شام د حکومت د مخالفینو لخلي لیکي چې وایي د 13 دو میاشتو په موده کې د صدر اسد د ځواکونو د زپونکو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 200 ملکی وګړي چې د نوموړي د یو لس کلن واکمنۍ پر ضد مظاهره کولې وجل شوي دي. بلې خوا ته بیا د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن اوړم ورځ په واشنگتن کې د اروپایي ټولنې لمشر استازې میرمن کیتھرین ایشټن سره یوې ګډې خبري غونډې ته په خپل وینا کې د شام صدر د ایراني رژیم په څیر د خپلو خلکو د زورولو په تور تورن کړل او وی ویل صدر اسد د اصلاحاتو خبرې کوي، ولې دغه ظالمانه فعالیتونه دغه د رښتینو ارادو څرګندوي کوي. د اروپایي ټولنې استازې میرمن ایشټن چې سازمان یې وار لمخې د شام د حکومت په 1404 بندیزونه لګولي، د واشنگتن خبري غونډې ته وویل هغوی هڅه کوي د شام رژیم په مظاهره کوونکو له تشدد کارولو رامنې
کړي.
ما د شام له خارجه وزیر سره د 13 اونۍ د خپلې لیدنې پر مهال واضح کړه چې حکومت یې څرنګه له دې وروستۍ موقع څخه په ګټې پورته کولو کولی شي چې خپله لاره بدله کړي، او موږ به وګورو چې زما دغه سپارښتنې څومره اغېزناکې ثابتېږي. خو زه دا خبره کوم چې موږ به لګول شویو بندیزونو ته بیا هم کتنوکو تر سو تر ممکنه بریده د هغو پیاوړتیا یقیني کړی شو. په داسې حال کې چې صدر اوباما 13 میاشت د یوې حکمنامې په جاري کولو د شام استخباراتي اداره او د صدر بشر الاسد دوه نږدې خپلوان له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تور کې تر بندیزونو لاندې راوستل، راپورونه وایي چې په ذاتي توګه صدر اسد په بندیزونو سره د پنخه کولو له پریکړې انګیرل کیږي چې ګوند امریکا او هم یې لویدیز پلویان د نوموړي د واکا د لرې کولو په هڅه کې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
قدر من اوریدونکو داشت مشال په خبرونو کې ورزو سواد ته د سواد سیمه چې خپل ښکلا د وجه نه ورته خلک د ایشیا سویټزرلینډ وایي د سمودې راهیسې د ترهګرۍ له امله د ډېرو ستونزو ښکار شوې وه او دا اوس په وروستیو کې حکومتي چارواکي وایي چې د دغه ځای امنیت یې پر ځای کړی دی. تیره ورځ په سوات منګوره کې د دغه ځای د خلکو د ستونزو په اړه یو سیمینار شوی دی چې په کې په خاص توګه د میډیا کردار ته کتنه شوې ده او په دغه ستونزو کې متاثره شوي د ښځو کردار ته په کې کتنه شوې ده، ځکه چې په سوات کې د ترهګرۍ د خورېدو په سلسله کې ریډیو ډېر بنیادي کردار ترسره کړی او ریډیو د دغه سیمې په خویندو میاندو باندې ډیر زیات اثر کړی و. نو راځي چې د نیاز احمد خان په دې ریپورت کې واورو چې په دغه سیمینار کې نور سویل شوی.
دا خبر یالان په دې خبره متفق وو چې سوات کې د زنانو ستونزو او په خصوصي توګه د یو غیر قانوني اف ام ریډیو د خبرولو له امله سیمه کې په زنانو کوم اثرات پریوتی دي. د هغې اصلاح کول لپاره څه قسمه سنجیده ګامونه نه دي پورته کړی شوي. د خبرونې په زنانو څه قسمه اثرات کړي وو په دې اړه د سیمې پخوانی کونسلر او خیر ښېګڼې ټولنې مقامي مشره شایزت وایي
ډیر اثر خچې کړو غن هغه په زنانو باندې کړو، لکه زګه چې هغه چې می خبري کولې غن چاته خدا علم نه چې یو ورستو سدي سنه دي خو هغه چې به کوم خبري کولې چې لکه دین دی او کنه دا خبري به کولی مدرسه رغي او داستا سره دی خلکو د پاره او د جمعې پروز به خلک ته دا سړي مطلب دی خو زه خپل خواندان لګلو الته کې مرکز کې باغ دغم کېدو او کار به بکیم کېدو او دوه خپل کالی هم ورکړي دي پیسې هم ورکړي هر سره ورکړي دي خو دې د پاره به ورکولو چې د الله د رضا د پاره د الله په کور
شایزت یاتوی چې دغه لپاره په سرکاري توګه یا غیر سرکاري توګه څه قسمه ګامونه نه دی پورته کړی شوی،
لکه ځکه چې څنګه فضل الله ناس او لکه دا خبرې کولې کنه چې د زنانو تعلیم حرام دی او د خودکش په جایز دی دا خبرې نو دغه شانتي وس لکه اف ام ریډیو دی کنه نو هغه هم د سیو ملاکې نه ولې چې لکه د دې خلکو د دغه چې کم دی دا هغه چې کې خبرې کولې نو تعلیم ولي فرض نه دی ولي خنه دی د خځو د پاره تعلیم خو د خځو د پاره ضروری دی خودکش چې دی هغه حرام دی په اسلام کې او هغه به حرام نه دی نو دغه شان چې یو صحیح ملای کینه ولې او هغه دا تربیت دا خبرې اترې دا وکړي نه پدې کم است کم لکه ډیر چینج په دې خلکو کې راشي.
دغه رنګ سواد کې د یتیمانو ادارې خپل کور مشر محمد علي هم د میډیا څخه سخت ګلمن دی.
زمونږ کو پرنٹ میډیا دا کو الکترونیک میډیا دا نو هغه به لکه دومره خطرناک سټوریانې راغستې دومره دغه به راغستل چې هغه په زنانو باندې ډېر زیات اثر او خلک زیات ترجیدي هغه لول چې کوم شي یا نور څه شو نو د سوار زیات خلک چې دی کنه نفسیاتي مریضان دي هغه د میډیا د وجه نه دي هغه اثرات اوس هم نه دي ختم شي پوه شي کنه لکه دې چې تباهي وکړه چې زما په خیال زمون د سواد چې کوم د والی سواد د وخت چې کوم کوښښونه هغه کړو هغه په ټوله دنیا کې یادګاری چیرې په سواد کې د ډیولپمنټ پالیسی را په ایجوکیشن سیکټر کې په هیلث سیکټر کې سومه کارونه شو هغه ټول چې دي کنه هغه په 15 ورځې کې هغه ختم کړو.
سواد کې دا وخت شپک مقامی ورسپانې چاپ کیږي او د دې ترڅنګ د فوز په نگرانۍ کې اف ام ریډیو هم خپل خپرونه کوي. د ورسپانو په اړه مقامی اخبار ازادۍ سینیئر ایډیټر غفور خان عادل وایي
وس چې هغه حالات بدل شو نو وس هم د میډیا چې کم کردار دی هغه ډیر په خطرې قاعده کوي. زه چې زه د یو ادارې سره د یو اخبار سره د یو زیموار کس په حیثیت دا خبره کوم چې مونږه د سواد د زنانو کم مسایل کم مشکلات او د دین مخ کې چې په هغه د کم ستونزو سره مخ وو نو مونږ هغه خپل کار خو مونږ کوو نور کوټلي ګامونه چې هغه به حکومت پورته کوي مونږ هغه ته بار بار هغه کوم نشاندهی چې دا هغه مونږ کوو.
دغه سیمینار کې تحقیق کوونکی موینه بیگ چې د ریجنل انسټیټیوټ اف پالیسی ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر ادارے سره کار کوي په دغه اړه زیاتوي
آرمی کا ایف ایم یہاں پہ دو بنا تو ہے لیکن بہت ایکسٹریم پہ جا رہا ہے. پہلے ایک ایکسٹریم تھی جو بہت زیادہ
فوز لخوا اف ام ریڈیو چینل خو اشته ولی ډیر په انتها پسندی سره روان دی. لومبای کی هم د مولا ریډیو د ترقی په ضد وو د سیمې کلتور په ضد دی. کچره د مینز لار اختیار کړی شي او ذهن بدلول لپاره کار وکړی شي نو دغه متاثر شوی زنانو ناپوهی به لر کړی شي نو زما خیال دی دغه به ډیره خوي. میرمن مومینه زیاتوی
ان کی جو تھی پراپر ریسرچ بیس تھی. اگر آپ ان کو دیکھیں گے ان لوگوں نے بہت ڈومیسٹک اور چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ایکسپلوئٹ کر کے آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی اس چیز کو بلڈ کیا تھا. لیکن
دا ملا ریڈیو دا تحقیق پا بنیادو او دا اولس وڑے وڑے کورنے مسئلے بے رابخی تکولے او بیا زان لا زے جوڑ کو. فوزی ایف ایم اس یک دم پتیزے سرا نوے سیزونا ورکرن او اولس دمرا زر بدلون نواری. زما خیال دے چی دا دا آرام او یو اگدے عمل پا ذریعہ کی دیشی. سواد کے تیرو دریو کالو راسے د فوز د سور لاند ایف ایم شپگ نوی په پختو جبہ کے خپرونی کوي او دا خپرونی ویلے کی گی چی دا ملا فضل اللہ هغه ویناگانو اثر ختمول لپاره دی. د دې ریډیو مقامی بیرو چیف محمود رفیق باپو وای چې دوی په خپل کوشش کې پوره پوره بریالي شوه دي.
د حقیقت نو خو هیڅ کوم انکار نشي کولای چې سواد په حالاتو خرابېدو کې بنیادی کردار چې د مولانا فضل الله ایف ایم او بیا هغه زنانو ته یو ډېر عجیب ذهن سوچ فکر ورکو. زونګ 96 انټرنیشنل ریډیو نیټورک چې دغه میدان تر هغه دی فیلډ تا نو هغه د هم هغه زنانه چې کتاب مخکې د فضل الله اف ام اوریدو په هغه اثر کې راغلی وي نو هغه ذهنیت تا یو نیغه لارو خولا د اسلام هغه روپ ورته مخامخ کو چې هغه دغه ملایانو د زنانو نارینو ټول نه پټ ساتلو.
دغه سیمینار کې ټول خبریالان او پوهان په دې خبره متفق شول چې د سوات میډیا زنانو ستونزو او اصلاح لپاره څه خاص قسم کار نه کوي. پدا اړه حکومتي ادارو سره سره غیر حکومتي ادارې د هم خپل کردار تر سره کی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
لمشال ریډیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ 03325333351. د اس ایم اس پر سر کې مشال ریډیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د پېښور په قیوم سټېډیم کې د جینکو د بیډمنټن مقابله شروع شوې دي. په دې مقابلو کې د سلور واړو صوبو جینکۍ برخه اخلي خو په وړومبي وار په دې مقابلو کې د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي د بیډمنټن لوبغاړي هم ګډون کوي. نور تفصیل لپاره د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
پېښور قیوم سټېډیم کې د 1400 کالو نه کم د جینکو د صوبو ترمنځ بیډمنټن چمپینشپ شروع شوی دی چې پکې د سلور واړو صوبو نه علاوه د قبایلي سیمو او آزاد جمو کشمیر لوبډلې ګډون کوي. تالته راغلي زنانو لوبغاړو وویل چې هلکانو سره سره دی دوی ته هم مقور کړی شي نو نه یوازې دا چې دوی به د خپلې سیمې نوم روښانه کړي بلکې په نړیوال کچه هم دوی د ملک نمائندګي په ښه ډول کولی شي. دلته کې راغلي د قبایلي سیمو څخه تعلق لرونکي زنانو لوبغاړو او د دوی یوې مشرې مشال ریډیو سره خبرې تر وکړې.
بار دا پاٹا خیبر ایجنسی دیکھیں کی شرکت خالی مونگا ڈیر خوشحال ہے مونگا ڈیر ضروری چی مونگا دا لو پکاؤ مونگا تا دمرا لو بنشتا مونگا تعلیم مون پکا چی مونگ تعلیم حاصل آو او دا لو پارا گھر چی مخ کی راشی مونگ دیر خوی انشاءاللہ مونگا گٹو پل ملک نامہ و روشن کاؤ سپیشل پاٹا خیبر ایجنسی.
زمان شازی شریف دے او مونگا جی جی ایم ایس احمد جان غنڈی نا راغلی میچ دا پارا ز خپل چکم مونږه ایجوکیشن اف افیشلز دا غوډه زیات مشکور یم چې غو مونږ ته دا دونه د تر راتلو لپاره دونه زیات مونږ سره هلپ کړو او دا یو خبره به زویل غوړم چې مونږ ډېر ناراضو او د تر راتلو لپاره مونږ ډېر افورت کول وی او واپس تر لپاره چې زمونږ ایریا چې دا هغه د تر راتلو کې مونږ ډېر زیات پرابلم دی. ګوري جی فاټا کې چې کله پورې به دا شانتي هیلدی ایونت یا سپورتس کا نه به کی کنه اته پورې زمونږ هغه امن خبر چې کوم کو دا سیف ضروری دی ان چې زمونږ ماشومان کې تاسو ګوري سونه انرژي دا دل تر اغلی دی او دی فرست ټایم راوت دی فرست ټایم د دونا پنجاب سره او د بلوچستان سره انټریکشن شوه دی او دی ورته گیم کې لګی دی دا افټر 90s ما په خیال کې چې په فیمیل د پاره فاټا کې سپورتس سره ریلیټډ ایس اکټیویټی نوې شوه دا موږ الکانډي سره پروموټ کوو موږ خپل جنکو ته پروموټ کول پکار دی ځکه دا زمونږ د نوې کول چې کوم دی بنیاد دی زمونږ یو خو هیلدی فاټا د پاره یو هیلدی نیشن غواړو نو موږ خپل دا جنکه با پروموټ کوو هغه به سپورټ کوو هغه مخکې برابر
زمانم پریشاله زړه خبر پختونخوا وخت جام موږ ډیر خوشحالي کو چې موږ خپل نومو باسو یا فاټا نومو باسو او موږ گیم لرو ته دا ډیر ښه خبره ده او موږ نورم ترکی غواړو چې مخکې لاړ شو د ټولو
په دې اخلا د خیبر پختونخوا د لوبو ډایرکټر خانزیب خان ستر ملمو هغوی مشال ریډیو ته د دې
لوبو په حق لبان دی ویل
مونږ چې کوم ماحول دلته جوړ دی لکه وی یوز سپورتس فار پیس او دا لکه صحت مند سرگرمې دی بجای دی چې لکه خلک هغه ماحول د 13-12 کال نه دا کداست تیر شو چې نن زما په کور خوشکم د ماشوم سره دا غا د لوبو د کلاونی په ځای دا سره د لوبو د پاره غا کلاشن کو په لاس کې ګرځي او دا غي د پاره لکه مونږ اومدا صحت مند سرگرمې دی چې دا نصرف دا غي هغه صحت جسمانی هغه نشونوابم کیږي دا لکه د دې ایجوکیشن په دې ایج کې څنګه دی دا د غي د پاره لکه بهترین هغه ذریعہ د سیده نو که ماشوم صحت مند دی هغه روغ نو په سکول کې لکه دا غي به پرفارمنس
یې یاد دی چې د درې ورځې لوبو کې د سلور ور صبح آزاد جمع کشمیر او قبایلی سیمو څخه اته لوبډلې ګډون کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
قدر منوریدونکو د شبیر احمد جان په ریپورت کې مو واوریدل چې د قبایلی سیمو د بیډمنټن لوبغاړي هم په پیښور کې د قامی بیډمنټن مقابلو کې برخه اخلي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی اپ مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
قدر منوریدونکو ستونزې او سرکار او داراز نور خوندور هفتوار پروګرامونه معلوماتي او کلتوري تاسو اوریدل شئ د مشال ریډیو په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز د ریډیو باندې که تاسو خپل اوریدل غواړئ نو په 621 منځنۍ سپې دي او شارټ ویوز یا لنډې سپې 22 سلیریش او یا 23 دي په دغه باندې هم د ریډیو ستن کټینګ کوي د مشال خبرونه اوریدل شئ د ترڅنګ تاسو لپاره خپل پیغام او اعلان دا هم دي چې مشال تاسو د زلونو د غږ اوریدو لپاره تاسو ته نور د نږدې کېدو لپاره د پاکستان یو موبایل نمبر لري چې شمیره یې سپدا ډول دا 03325333351 تاسو په دې شمیره باندې د خپل ټلیفون د لارې میسج ورته اس ام اس ویل کیږي تاسو را لګیلې شي پاره کې تاسو خپل ستونزې خپل پیغامونه خپل سلامونه او چې څه غواړئ نو پاره باندې را لګیلې شي او د مشال همکاران په هغه باندې بیا تاسو ته جواب وای د دې ترڅنګ که څوک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د انټرنیټ پته زمونږه سپدا ډول دا www.mashalradio.com په دغه پته چې تاسو لار شي د مشال پانه دا تاسو د رواني خبرونه یعنی ژوندۍ خبرونه او چې کومې تیری شوې خبرونه دي د وړمبې ورځې راهیسې د غټول خبرونه هم په دغه پانه اوریدل شي د ترڅنګ تاسو په لیکلې بڼه ډېر معلومات کندور معلوماتي پروګرامونه او دغه ترڅنګ خبرونه تاسو په دغه پانه کتل شي او یو خبره مو هېر نشي چې هم دغه پتا د انټرنیټ کومه ده www.mashalradio.com که تاسو د خپل موبایل د لارې د مشال وی پانه کتل غواړی دغه هم کتل شي قدر من اوریدونکو د ورزو کراچۍ ته د پاکستان د ټولو لوی خار سنتی خار چې کوم ګڼل کیږي کراچۍ د بجلی د ادارې کی ای ایس سی د کارکونکو لخوا د 13 ورځو راهیسې شروع شوی کاربندیز لوجه دغه خار کې د بجلی بحران زیات شوې ده د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی پر د ریپورت برابر کړي چې تاسو اوریدو ترا بولم
کراچۍ خار چې وخت درنګانو خار یادې دوه وس دغه خار اوسیدونکو وای چې په دغه خار کې د بجلی لوډ شیډینګ د ګنټو په حساب نه دی بلکې د ورځو او شپو په حساب دی د کراچۍ خار په کلپټن کیماډی ټاون طارق روډ صدر او نور ګنډش مرسمو کې د 13 ورځو راهسي بجلی نشته مشال ریډیو سره په خبرو کې څو خاریانو وویل چې د 13 ورځو راهسي د بجلی مسلسل نشټوالي لامل دوی په تنګو کورونو کې یو خو د ګرمۍ عذاب تیروي او بل د بجلی لوډ شیډنګ لوجی کورونو ته اوب هم ناراضي
لومبې نام ده نن درې مرده چې بیلی نشته او دا چې جامې دا غو سړي چې د پستر ګمړون ده په وګونم کوون ده په خلم ګنګاوي پر ځان یې سر کې کړي ده وا مې تبا برباد کړي واړو او لوی تبا شول غریبانان مزدوري نشته بجلی نشته دا روزګار ده زمونږ دا نن څلور مرده سپلای پرتی موږ دا شاته نه شو دا ټول غریبانان نه شي څوک تلو لا څوک روګونو ده بارا خدا واړو بس کوي په کورونو کې ما شومان تباکی کې د ګرمۍ د لاسا وبنشته بیلی نشته دا بس پروګرامي واړه بس کوي دا نانا خوندي شي ګرځي د لارو کو
ته
او بیګام مونږه بار پراتو شي زنانم بد دغه شاته ببوز وي ما شومان ته لارو کې ناس کراچۍ کې واړو واړو کورونه د ټولو خلکو پوشی د دو کسانو نه درو نه پکې سیوان را دي چې پندشپک ما شومان چې سړیا بس کوي اجي بیلیم لاړ شي چوبم نی او چې کاروبار دم خراب شي یا بس کوي خیر بغواړي ها ورس په بیلی چلیږي
به مور د بجلی نشه کاروبار خراب دي ټول مزدورانو او دغه حالات خراب دي بجلی لاسا
کور کې لاګه ما شومان داسې ګرمه لاسا پراته دي بجلی میلی نشه لاسې ببوزه خراب کړي اوس می اسپیټال ته بوتلو او ګرمي دا او ګرمکینګ دی او
ریشم ګل چې د سبزی سٹور چلوي وای چې د بجلی د ورکیدو وروسته د جنریټر څخه کار اخلي خود پرون را پدې خو د خار په زیاتره پېټرول پمپونو کې پېټرول نه ملويږي
د بجلی د وجه لکه وبنشته او وړو ته تکلیف ته څوک بار په ګلو کې ملاستي څوک کم ځای ملاستي او تقریبا د ماشل کال او شو په کراچي کې چې داسې لوشټینګ چې تر مالي درې نه پدې شل ډیر کال کې نن ما په خیال درې مورځ چې د بجلی نشته مونږ دغه سینا پرون راسی اوس پرون 1200 روپو تیل چې دیلو اوس بیا دې نه یک تلې تیل لوړی اتیرنګ نه ملوي کله یو پمپ ته یو کله بل پمپ ته ټول حالات خراب دي په پمپونو کې تیلنګ نشته چې یو پمپ ته لاړ شي وای تیل نشته
کراچۍ ته بجلی ورکونکو اداري کې سی ویان دي تابش گوهر خبري غونډه ته ویلي چې خار کې د بجلی اوګد لوډ شډینګ د دغه ادارې د زورګونو ملازمینو د احتجاج لوجې رامنځته شوې ده خو د کې سی کاربندیز کوونکو مزدوران وای د دوی ګنډ شمیر ملګری د ادارې څخه د تعصب په بنیاد لری کړی شوی دی او چې ترڅو هغوی بیرته بحال کړی شوی نه وي دوی به احتجاج ته دوام وربخي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
قدر من اوریدونکو هم د لوډ شیډینګ په موضوع یو بل سیړنیز ریپورت لرو د موسمیاتو کارپوهان وای او ورځ نیمه کې بعد ګرمۍ زور کم شي ځکه چې په سیمه کې د نری نری باران او سیلې الوتو امکان دی په موجوده وخت کې ګرمۍ زیاته شوې او بجلی کم شوې ده د بجلی په پیداوار او ضرورت کې فرق سکم شپږ زره میگا واټ ته رسیدلې ده د لوډ شیډینګ او ګرمۍ په اړه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل دا ریپورت را لګلې ده
پاکستان کې کيو طرف ته ګرمي خپه زور ده نو بل طرف ته ورسره د بجلی غوښتنه هم سیوا شوې ده کوم چې د پیداوار نه سکم شپږ زره میگا واټ زیاته ده او دغه شان د حکومت مجبوری ده چې د لوډ شیډینګ سره په دغه کمی کابو بیا مومي د بجلی د پیداوار او غوښتنې په حق له د پیپکو یا پاکستان کې د بجلی د ویش د ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وې
اس وقت بجلی کا شارٹ فال 5791 میگا واٹ ہے
دا وقت بجلی کمی 15091 میگا واٹ دے دا بجلی غختن کے دا زیادتواری لوجی دا کمی زیاد شوی دے تاسو تا پتا دا چی گرمی سرا کورونو او دفترونو کی دا ایر کنڈیشنونو استعمال زیاد شوی دے نوزکا مونگ دا بجلی دا کمی سرا مخیو مونگ اولستا داوایو چی حکومت لخپل خوا حسی کوی چی دا بجلی نوی منصوبه شروع کری خو اولستا پا کار دی او تاسو دا ریڈیو پا ذریعہ خواست کم چی دا بجلی غیر ضروری استعمال بند کړي د سره هم ډیر فرق راځي
د بجلی د کمښت پوره کولو لپاره پاکستان لا پسندستی توګه سپکار دي چې زر تر زر په هغه لاس پوره کړی شي او نتیجې ترې هم حاصل شي په دې اړه چې کلمو د اقتصادي چارو د کارپوه میراج الحق نو پوښتل نو هغه وې
زخم چې په نن سبا چې موږ ته وګورئ نو زمونږ اکانومي چې نن هغه ریسیشن کې ده او فاینانشلي هم موږ ته ډېر زیات مسایل دي نو زه په خسره ټول نه فیزیبل ډیسیژن او موضوع فیصله بدای چې موږ د غټو ډیمونو په ځای باندې وړو ډیمونو ته راشو او دا زمونږ په خسره ځای خو زمونږ په کنټرول کې را بلدار چې موږ ته په دې اوس وخت کې د آوټپوټ هم ضرورت دی هغه د بجلی هم موږ ته ضرورت دی ډېر فوران او ډېر په ایمرجنسي توګه باندې او دیمدار چې موږ ته د اګریکلچر پرایوټیټی هم ضرورت دی زمونږ په خسره د غټو ډیمونو په ځای باندې موږ وړو ډیمونو ته توجه ورکړو ګورون د پاکستان او دا شانتی دې به شروع شي یو خبر هغه ډېر طلب وخت به هغه موږ ته پیدا او هغه اور شي په دوه صورتونو کې او دمدار کنټرول کې به همي
پاکستان د اوبو سرسره د نورو ذریعونو هم بجلی پیدا کوي هغه کوم ذریعہ دي او د هغه څه ګټه او تاوان دي په دې اړه چې مو کلا د یو بل خبريال او د مواشي چارو د کارپو خالد عزیز خان نه پوښتل نو هغه وې
ستر مل زمون سره درې ذریعہ دي کوئله دا ګیس ته او تیل دي کوئله زمون په ملک کې ډیر زیات د خواغه غینې چې مونږ بجلی پیدا کوو نو یو خود هغه لپاره ډیر زیات قیمتي آلات او نور وسایل پکار دي او د هغه سره سره د هغه نه ډیر زیات پولوشن یعنی آلودگی پیدا کیږي سمه پور چې د ګیس خبره ده نو ګیس مونږ د خپل ډومېسټک او انډستریل استعمال لپاره نشو پوره کولای بیا پاتې شو تیل تیل چې مونږ سمره ډالر ورکو سمره پیسې ورکو هغه سمره تیل مونږ ته اویلیبل دي خو په هغه باندې زمونږ د ملک د معیشت لا ماته شو زمونږ تقریبا امپورټ بل د تیل په قیمت کې تولس ارب ډالر ته رسیدلې ده.
د دې ترڅنګ د ملک په مختلفو سیمو کې د لسونه تر اتلس ګڼټو پورې لوډ شیډنګ کیږي او د کراچۍ، لاهور او خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو په شمول د ملک په لروبر کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف اولس په احتجاج لاس پورې کړی دی او په سړکونو د ټیرونو سوځولو سره د خپل غصې څرګندونه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د ضلع چترال سیمه کیلاش وادي یو ځانګړی ښکلا لري او یو وجه یې دا ده چې د کیلاش ثقافت ډیر زیات زوړ دی. د کیلاش خلک نوی کال د نوی کال ورځ د مئی په میاشت کې نمانځي. د ورځ باندې د کیلاش خلک جوشي میله کوي. پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوس د کیلاش وادي ته ورغلی دی او د دغه ځای خلکو سره یې خبرې کړې دي. دا رپورټ یې برابر کړی. راځئ چې په ګډه یې واورو.
د چترال په کیلاش سیمه کې اوسیدونکي کلش خپل یو ځانګړی کلتور، ژبه او مذهب لري او دوی د مئی په میاشت کې د نوي کال پیل د یو جشن د لارې کوي چې ورته په چترالۍ ژبه کې چیلمجوست ویلی شي او کلش ورته په خپله ژبه کې جوشي وایي. دا چې جوشي سره کم جشن دی او جزئیات یې څه دي، په دې اړه د کیلاش په بمبوریت وادۍ کې د کلشو د ټولنې یو تن مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم عبدالخالق دی. زه د کلاش کمیونټی سره زما تعلق دی او بمبوریت کلاش ویل کې زما کور دی. د دې نوم جوشي ده او دا مونږ بهار او ګلونو په رسد دغه خوشحالی دغه کوو او سلیبریټ کوو او دې کې مونږ د پای او د پنیر قربانی ورکو او د بهار سندرې کوو او ګلونو کور په کور د اوارو کور په کور دغه کوو زړاندو او دا ګلونه ځنګلي ګلونه سکاریلي ګلونه نه د غرونو راوړو. بیا مونږ دلته ګاډۍ کوو او سندرې کوو. سندرې د غم امی، د خوشحالۍ امی، د محبت امی. دوه آیټم نورې هغه کې بیا هغه ځوان کسان وادونه هم کوي. وادونه د غم دي او نور د بس دغه دغه دی ته سچتوینې.
دا چې د کلشو دا ټولنه په منطقه کې د رواني ترهګرۍ د وجې څه خطر هم محسوسوي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې عبدالخالق زیاته کړه.
نو نه طالبانو نه مونږ ته هیڅ خطر نشته. مونږ طالبان ته څه نه وایو. نه مونږ طالبان ته څه وایو. مونږ چات مخالف نه یو. مونږ غریبان خلک وو دلته. مونږ سره طالبانو څه کار. او بیا خطره خو داسې ده چې مونږ ډېر پازبنده خلک دي. ټول مسلمانانو میاست کې ټول چاپېره مونږ سره نور کمیونټي مونږ تعلق هیڅ مذهب سره نشته. نه هندوانو سره، نه عیسایانو سره، نه چا سره هم نه ملاوي. نو زمونږ څه بهر نه څه راست مونږ ته نشته بل کمیونټي پښتون. قوم سره حکومت پاکستان او د زمون کاوندیان مسلمانانو ډېر تعلقات خدي او دې موږ سره ډېر خاګړې کوي. او موږ ته سړي شو
سخت کال د کلشو د جشن ته د بهر ملکونو په شمول د ملک د لر او بر نه ګڼ شمیر سیلانیان او د کلتورونو کارپوهان راغلي وو. بمبوریت ته راغلي د کلتور یو کارپوه د دې ځانګړي کلتور او د دې جشن په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم ډاکټر عبدالسمد او زه کنسلټنټ آرکیولوجي اینڈ میوزیم زم د گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا طرف کیلاش فیسٹیول دلته کې چیلنج جوشي سپرینگ فیسٹیول دلته کې راغلی وو. نو موږ یو سلور زټور دلته راغلی وو او دغه یو کیلاش کمیونټی تقریبا یو 3000 سال موږ انډیجنس خلک دې علاقې خلک دي. اوس پر تیوری نه ده ورشي دغه یونانیان دي یو پادشوی اولاد کې دا کسان دي. دغه کمیونټی دا موږ چې کوم آرکیولوجي سره کدی مو کوم ریسرچ کړی دا په 2003 نه 4-5 کې موږ کانټینیو وسلی یو کوداینې دلته آرکیولوجیکل کوداینې کوم لګیا وو. نو هغه موږ سره آثار ملاوي کې چې دغه انډیجنس دې علاقې لوکل خلک دي، بهر نه یونانیان وغیرہ نه دي. ولې چې اوس پر موږ سونه سرویګانې او کوداینې کړي موږ ته اوس پر یونانیان دلته کې په چترال علاقې کې آثار نه دي ملاو شوي. دوی یو درې ورځې فیسټیوال دی. تقریبا 13 تاریخ نه پیل ورځ رامبور ویلی کې او رامبور د درې ویلی رامبور د بمبوریت او بیریر ویلی د درې ویلیز دی. د کې فیسټیوال دی او دا یخنی چې ختم شي نو دو جشن مناوی دی. د سپرینګ دی موسم به بهار دی آمد جشن مناوی هغه کې مختلف دو فیسټیوالز کوي. زنانه او ځان ته کې روټه یو خاص قسم کې ریچولز دی. روټه غانې به کې سړی نه ویلا 15 بجې سهار یو دو یو فیسټیوال کې زو پې مې چې خپل ګړ ته خدای چې کوم دو خدای غان دی هغه عبادت کوي. او به راځي دلته کمیونټي مختلف هر کلی یو خپل یو خاص ځای هلته کې دو ډانس کوي. کمباین کمیونټي یو ډانس کوي او دلته کې اوس تقریبا درې دکلو خلق راغون سی وی دل تک فیسٹیول دی ڈانس
د چترال د تاریخ د کتابونو ترڅنګ د خلک په لسمه پیړۍ کې چترال ته راغلی وو او پټول چترال باندې تر ډیره موده حکومت هم کړی وو او په هغه وخت کې د دوی شمیره لکونو ته رسیدلې وه. ولې دا وخت د سرکاري شمیرې مطابق د کلشو شمیره یوازې 15,000 پاتې شوې ده. دا چې ورځ په ورځ د کلشو د شمیرې د کمیدو وجه څه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې بمبورې ته راغلي د کلتور یو بل کارپوه مشال ریډیو ته وویل:
زمانو جی مهر خلیل ملا زید آرکیالوجیست یم او هزارې یونیورسيټي کې ټیچنګ کوم. دي وجوهات خو ډیر زیات دي، خو چونکه دا یو وړوکی کلتور دی او غیر چاپیره زموږ د مسلمانانو کلتور په غټ دی کنه، هغه په لوی دی. نو مطلب هر لوی کلتور چې کوم دی وړوکی کلتور ځان سره رنغاړي، دغه چې هر لوی جو بچ کوم دا وړل جو ځان سره رنغاړي. نو دغه صدا خو یو قدرتي عمل دی. مسله په ګډه د جدید مخبلي مسلمانې سره بیا خپل ژبم بریری، خپل هغه کلتور، خپل لباس.